دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجی دی. په دې خبري سات کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي دي. خلمړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند پامیر ساحل.
چارواکي وایي چې ایرانیو سرحدي ځواکونو په بلوچستان کې پر یو ګاډي په ډزو کې څلور پاکستانی وګړي وژلي دي. د خیبر پختونخوا او وفاقي ادارو ګڼو کارکونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره مظاهرې کړي دي. اوکراینی ولسمشر وایي چې روسیا په سویټزرلینډ کې د سولې په اړه د کېدونکو غونډې د کمزورې کولو هڅه کوي. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي چې ایرانی او سرحدي ځواکونو پر هغه گاډي ډزې کړې دي چې پکې پاکستانی وګړي سپارول. اسوسییټډ پریس اژانس نن د پولیسو په حواله ویلي دي چې په پرونی پیښه کې څلور پاکستانیان وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیسو ویلي دي چې پیښه له سرحدي کلي ماشکیل سره نږدې شوې ده. یو ځایي چارواکي صاحبزاده اسفند اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه معلومه نه ده چې ایرانی او سرحدي ځواکونو ولې ډزې کړې دي. پولیس زیاتوي چې د وژل شویو مړی یې کورنیو ته سپارلی دي. تهران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د ایران او پاکستان پولیسو ساتونکو ځواکونو د قاچاق کوونکو سختریزو ډلو د غړو د نیولو دعوی کړی دي. ایران او پاکستان په جنوري کې د یو بل پر خاوره بریدونه کړي ول چې پکې د سختریزو ډلو د مرکزونو په نښه کولو دعوی کړی وي. د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ګڼو کارکونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړې دي. په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. په اسلام آباد کې یو حکومتي کارکونکي غلام داوود مروت د مظاهرې پر مهال له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګرانۍ تناسب ته په کتو دي د سرکاري ملازمانو تنخواګانې زیاتې کړي.
مونږه ډیره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي. هغه نه پس د کوم د پینشن په باره کې چې کوم کاغن شروع شوی دی پینشن ختمایي لا کوي، نو دې د خلاف هم مونږ کو اشاره ده باندې نظر ثانی وشي.
د خیبر پختونخوا د مالی او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د می پر 23مه د نوې مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبري اعلان ته ویلي ول چې وار لمخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو نورې به هم زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمانو د تنخواګانو زیاتولو او د پنشن نظام بدلولو پلان لري او کنه. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت په جون کې د بودیجې مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. د کورمې په پاړه چنار کې د چرګانو کاروباریانو تر هغې وروسته کاربندیز پیل کړی دی چې ضلعي انتظامی په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. کاروباریانو له پرون راهیسې دوکانونه تړلي دي او غوښتنه کوي چې انتظامیه دې له خپل امره په شا شي او د سرغړونې په تور دې نیولي درې دوکانداران خوشي کړي. په پاکستان کې اوسمهال د غوښې لپاره یو کیلو ګرامه ژوندی چرګ له 250 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورما کې د یو چرګ قیمت له 200 روپیو پیلېږي. سوداګر له پنجاب او نور ځایونو څخه د ټول په حساب چرګان اخلي، خو وایي چې کورمې ته یې د لیکت پر مهال په لاره کې وزن کمیږي، نو ځکه یې په ټول خرڅول ورته په ګټه نه تمامیږي. د بارا کورمې انتظامی مشر حفیظ الله البته وایي چې سوداګر په ټول هیواد کې د غوښې چرګ په ټول اخلي، نو باید د وزن په حساب خرڅ هم کړي. نوموړي تېر ورځ مشال راډیو ته ویل چې د مې پر 26مه د پاړه چنار سوداګرو ورسره موافقه کړې وه چې نور به چرګان په ټول خرڅوي. دا زیاتوي چې ترانسپورټي او نورو لګښتونو ته په کتو په کورمه کې د یو کیلوګرام چرګ باید 380 روپۍ ټاکلې چې د هیواد د نورو برخو پرتله لوړه ده، نو ځکه باید په دوکانداران د انتظامی د امر پابندی وکړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې په خوانی نوم یې ټویټر او په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. نیکلاسن او والي حنزاب دا ملاقات پر داسې مهال کړی دی چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې په هغه غونډه کې ګډون لیوالتیا خولې خوویلی دی چې هیلمندی چې ملګری ملتونو ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو په فبروري کې په دوحا کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون نه وکړي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې هیواد د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزي د کمزوري کولو لپاره کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلند کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زلنسکی بیګا په خپله ویډیوي وینا کې وویل چې روسیا پر مشرانو فشار راوړي او د ده په وینا په ښکاره په بیلابیل هیوادونو په بې ثباته کولو ګواښي. نوموړي ویل چې دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده. اوکراینی ولسمشر زیاته کړه چې پر هغو هڅو سربیره شاوخوا سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه د شخړې د هواري له نړیوالو کوښښونو سره ملګري دي. زلنسکی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د ناټو نوي غړي سویډن پرون له اوکراین سره خپله تر ټولو لویه پوځي مرسته اعلان کړه چې پکې پرمختللې راډار لرونکي څارګرې الوتکې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په بریدونو کې د ملکیانو په نښه کولو ته دوام ورکړی دی او په پرونیو حملو کې د اوکراین په درو سیمو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول پر روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شي. د خیبر پښتونخوا او د وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي.
پاک پی ڈبلیو ڈی وابڈا سی ڈی اے جسمرا فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ټول دلته احتجاج کوي.
په پارچنار کارباریان تر هغه وروسته کاربندیز پیل کړی چې انتظامی ورته په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. چارواکي وایي چې په ټول پاکستان کې د غوښې لپاره چرګان د وزن په حساب خرڅیږي.
یو شیز پکې دي چې راوړی کیږي په کار دي پکې دي خرڅي او د دې زموږ سلسله تور متفق شو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو استادو د بودیجې پر مسوده انتقاد کړی دی. وایي چې حکومت د وزیرستان او لکیمروتو ګیس پنجاب ته لیږدوي او د سیمې خلکو ته ګټه نه ورکوي.
کمتی راځي هغه علاقې کې اکسپلوریشن کوي، هغه دریافت کوي، نو په هغه دریاب باندې دوی هغه علاقې ولا ته بسور کوي.
پروان خبرونه کې بوارش په خیبر پښتونخوا کې د لمرین انرژي د ششو کاروباریان وایي چې د مالیو اوازو کار خراب کړی دی. بلخوا ترکی رسنی وایي چې هغه هیواد له افغانستان سره په سفارتي پاسپورت د ویزې معافیت ځنډولې. زمشغله مشال رادیو سره اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن موریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم مجداس لیکو MASHAALRADIO یعنی مشال رادیو. او اوس راځو د راپورن پر لور. د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو پرون په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د 2024 25 کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د تقاعد یا پنشن د پیسو نه کمولو او غوښتنې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چان وایي چې حکومت دې د ګرانی تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. عظمت علي شاه د احتجاجونو حال راکوي.
د مئی په 9مه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو پېښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ایبټ آباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړي کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200%، خپل اسمبلیانو ته 100% او موږ غریب خلکو ته 10% دا بجټ موږ ته نامنظوره ده. موږ دې بجټ هیڅکله نه پو قبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواه غانو او پنشن کې د سیوا والی لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داؤد مروت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې پر اتون کې بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړی.
مهنګۍ ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاویږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج دا چې مونږ په بجټ کې دې مونږ ته مهنګۍ تناسب سره مونږ اضافه وشي، خو هغه نه پس دا کوم د پنشن په باره کې چې کوم کاغن شوري شوی دی چې پنشن ختمه ای لاخې، نو دې خلاف هم مونږ کوو چې یاره دا باندې نظرثانی وشي. په دې باره کې دا پاک پی ڈبلیو ڈی، واپڈا، سی ڈی اے، جسومرا فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ټول دلته احتجاج کوي، صبح ول په صبح کې کوي او مونږ بدلته کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې پسې رښتما د 1200 عربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مې پسې رښتما رسنو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
مونږ د وړاندې نه د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې سیوا والے اعلان کړي، خو چې کله د وفاقي حکومت بجټ وړاندې شو نو ظاهره ده مونږ به د هغوی نه زیاتې ورکو. د دوی دوه درې غوښتنې دي چې جی پی فنډ او پنشن کې سیوا والی لپاره احتجاج کوي، ستونزې ډېرې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مې پسې رښتما د وفاق نه وړاندې خپل بجټ پیښ کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره 1.25 اربو، د قبایلي زلو لپاره 4 ارب روپے مختص کړي. صوبه کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپے مختص کړي چې تر مخه به 100,000 بیروزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري له پېښور ځو کورمې ته. د کورمې په پړچنار بازار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړی دی، وایي چې په ټول یې نه خرڅوي. دوی وایي چې ځلې انتظامیه دي له تازه اقدامه په شاسي او د هغه امر په سرغړونه د نیولي یو شمېر دوکانداران خوشي کړي. دوی دا راز وایي په ټول د چرګانو خرڅول یې په ګټه نه دي. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلوګرام چرګ له 215 څخه تر 300 روپۍ پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندۍ چرګ په لږ تر لږه 900 روپۍ خرڅوي. یو انتظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې د بی کنټرولو لپاره په ټول خرڅول اړین دي او زیاتوي چې سوداګر ورسره دا خبره د یکشنبه یا اتوار په ورځ منلې هم وه. طارق اورکزی په دې اړه نور معلومات راکوي.
په پړچنار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تجارانو احتجاج شروع کړی. دوی له چرشنبې خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپل حکمنامه واپس وانخلي او بله دا چې نیول شوي تنانې راخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي، خو داسې ورته په تاوان پریوزي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمه ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي چې موږ کسان یاري هاکي. او دویمه خبره دا چې موږ اول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنا بعد به مو د شی باندې وغه کیږو. وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدای ویلې څه یمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک کې دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي. خود کورمې په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي. د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر 9 مې ویلي کڅ هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصله په حق کې دي، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع انتظامی غک کوي چې د مسالې باهمي حل دي. راو باسی
انتظامیو چکن پروش کوم ملکان دی هغوی سره د په کار دی دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی یا کوم هړتال دی دا د په کار دی زر نظر ختم شي او د عوام کومه مسله دی چې کن حواله سره هغه د په کار دی حل شي.
بلخوا د برکورمی مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته ویلي په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅولی شي نو په باړچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوی اتوار پورز مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاک تا چرګې په ټول ورکوي خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپلې خبرې واوریدل. مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او وخستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې ورباندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پورز له حوالات جیل ته منتقلوي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړی چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ د ترانسپورټیشن چارجز مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي تدبیر خ نن لکه ریټ وو 360 پر کې جی الان کې لاندې ډیسټریکټ کې دا داغینه خکب خاطر خوا دا سیواو نو یو شیز پکی جی که روڑای کی گی بکارا جی پکی جی خرشی او دی زمان سوسودی تور متفق شیو نیتوار پور از میٹنگ شوی پرائیس ریویو کمیٹی میٹنگو پایی که دی چی کم مشار واقعی اگر زمان سا کمیٹمنٹ کرده و چی یرا طول با مولخ کو
پا ملک هر ورز حکومت یو نرخ مکرر روی چی لمخ چرگان پر طول اخستله او خرڅوله کیږي. که څه هم د پړچینار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي خو خرڅونه په گاګ همداسې پر خپل خوخه کیږي. په سیمه کې څو واره ضلع انتظامی پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل خو باندې لا تاجرانو مزاحمت پراتلو دا کار وځنډیدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق ورکزه مشال رادیو پېښور.
زموږ غلم مشال رادیو خبري اوس د شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې د مې پر 15مه نه پیژندل وسلوالو د نجونو یو شخصي شونځي کې سامانونه ته اوره چولی او هغه یې سوځولیول. ځای خلک وای چې دا پر هغه سکول دویم برید دی چې زده کوونکي یې ویرولی دي. بلخوا ځلې انتظامیه ویلي چې په پیښ کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات پیل کړي دي. په دې نور حال عمر وزیر کوي.
یا سکول یا خونځای د خیر خېګړې تنظیم شاخیمار ویلفیر سوسایټي د غلطه شروع کړي چې د دوی په وینا بل د غلطه د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته. د تنظیم مشران وایي چې یا سکول کې 1500 پورې د سیمې انجونې زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو په ډزې کړې وې. د سکول ودانۍ ته توان رسولې وو او اوس یې بیا د شپې مهال په خونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولي. وسلوالو د مئی په اتمه د شپې شوا کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوځولی وو چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یوه اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکي مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې دې وژغورل شي. د غلط انجونې د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري.
زمونږ په ایجوکیشن باندې کومې حملې روانې دي. په کار ده چې د دې حملې یو سخت نقص حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو، مونږ د تعلیم خلک یو، مونږ جنگ نه غواړو، مونږ د جنگ خلک نه یو. واحد لار د ژوند د سکون لار زمونږ د تعلیم ده.
سیډونکي او د باچا خان پوهنتون پښتو څانګې استاد پروفیسر محب وزیر وایي چې ضربې عذاب عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د غلطه د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې. نو هغه قوتونه چې د غلطه علم شعور خورېدل نه غواړي هغوی د انجونو ښوونځي په نښه کول پیل کړي.
دا اوس چې بیا کومه لړۍ ده نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي چې دلته د بیداری راشي هغوی د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کوي یا شروع کړی دی. خوف ویره خورول غواړي. یعنی اوس خو حال دا دی دلته باقاعده پولیس موجود دی، ادارې موجودی دي، دلته ریټ شته دی. سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولې څنګه دا کار کیږي. خو بهر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیاره غواړي.
د پاکستان وفاقی حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړي چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباشو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو خونځي ته اور لګولو نوټس یا خسته تفتیش روان دی، ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي. دوی وویل چې یاد خونځي کې سلګون انجون زده کړې کړي چې د فوز سیون ډویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرستې شوې. شمالي وزیرستان کې دا لومړی ځل نه بلکې تیر کال میرعلي کې د تعلیم څانګې او ځایي خلکو په وینا د انجونو دوه نور ښوونځي په بمونو سره نامعلومه وسلوالو الوزولي وو، خو د دغو پیښو ذمهوری لا هم تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دي اخیستې. ځایي خلک وایي چې که د دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونه یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو ممندو ته د ممندو په پندیالي او یو شمیر نور سیمو کې ماشمان په لشمنایسس یا لشمنیا ناروغي اختصوی دي چې جراسم دي یو خاص ډول ماشي په چچلو انسانان ته انتقالیږي. د پندیالي اوسیدونکو وایي چې په روغتونونو کې د هغې ناروغي واکسین نسته. دوی له حکومت غواړي چې روغتونونو ته د واکسینو لیږدولو ترڅنګ په سیمه کې د ماشو زده دوا وپاشي. نور حال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د ممندو په پندیالي تحصیل کې لشمنیا ماشي په لزګونو ماشومان چچري. دغل تر سرکاری واکسینو د نشوالی د وجه زیاتره خلک غیر سرکاری روغتونونو او یا بیا ډاکټرانو له ماشومان بوزي. تر دې وخته کوټلې شمیره خونه د معلومه. البته دغه سیمه یو ډاکټر افتخار خان مومن مشال ریډیو ته وویل د متاثر شویو ماشومان شمیره د 200 نه زیاته ده.
د دوه کلو مخکې د لشمینیا بالکل ونه څومره خلک د هغې په وس نه راځي. یو ویل چې کوم دی اوس د دې راځي تقریبا په 3000 روپۍ مانی یو ملاویږي. 30 سی سی نو غټو ته 5 سی سی او 4 سی سی لګي او وړو ته کوم دی 2-3 سی سی لګي. نو دغه خلک سره 8000-7000 هفته پرې دی ولا کې د وی په سره دای کیږي وس کیږي. ما سره دوه ماشومان د سی دی چې هغه ته زې فری مو دا ویکسین وکړه.
پندیالې د محمد په منس کې آباد تحصیل دی. دغه تل د غرونو منس کې هواري او خاوري نظم کې هم شته. د افتخار خان په خبره د لشمینیا ماشي د چچلو نه ماشومان متاثره کیږي. ولې هم کوم داسې غم نه دی شوی چې ګنې دغه ماشي ختم شي. د پنډیالې د نذیر مومن څلور ورونو هم ماشو چچري. هغه وویل د خپل کور کې د ماشو دوای شیندلې ده خو د ورونو کورنۍ جدا دي او هغوی دغه دوای نه ده شیندلې. نو ځکه هم د ده په خبره چې ماشومان ماشو چچل.
د یو ماشوم د پوزې د غوښه چې کوم ده مکمل ختمه شوې ده. مخ باندې چاپونه جوړ شوي دي. ډېر زیات تکلیف دی ماشومان ډېر زیات تکلیف کی. زمونږ په کلي کې ډېر زیات ماشومان چې کوم دي هغوی د لشمینیا متاثر دي. حکومت نه موږ بار بار مطالبه کوله خو اوسه پورې لشمینیا چې کوم ویکسین دي هغه په زمونږ په بیچو کې نو.
د دانشکول ناصر خان مشال ریډیو ته وویل ویکسین خو په ناروغۍ کې فایده ورکوي خو هغه د ماشو د مخنیوي لپاره نه دی. د وویل چې د ماشو مخنیوي په کار دی نو هغه څنګه؟
اول خو ویکسین مونږ ته ملاویږي نو زموږ بدابت قسمتي ده چې زموږ کوم هسپتالونه دي غلنه شو یا پنډلې شو هغه کې نو ورکوي. نو دا مهرباني دی وکړي چې چرته په دې باندې د سپری تنظیم وشي او دا ختم شي نو هغه د علاج کوي.
د محمد دو صحت محکمې ضلع افسر ډاکټر رفیق حیات سره د رابطې په وخت هغه مشال ریډیو وویل دوی د سپری د دوای ترڅنګ د ویکسین غوښتنه هم کړې ده او امید شته چې لنډ وخت کې ورته د تحصیلونو د روغتونونو لپاره هم دوایانې ورکړی شي.
کوم ډېر سیکرټ کوارټر هاسپټل دی په هغه کې علاج شروع دی. مخکې زموږ سره انجکشنز ډېر وو نه کې موږ په هر یو تحصیل کې یو یو ټریټمنټ سنټر کولاو کړو. اوس چې انجکشنز زیات کمې دي نو اوس موږ په صرف په ډیسټریکټ کوارټر هاسپټل کې ټریټمنټ سٹارټ کړی دی. باقي ټریټمنټ لپاره بیا موږ پیشنټ ریفر کوو نصیر الله پاور هاسپټل ته چې کوم سیټي هاسپټل دی په کوارټ روډ باندې. هلته نیم سیف پراپر سنټر دی د لشمینیا ټریټمنټ سنټر لپاره نغې ته موږ ریفر کوو.
لشمینیا ماشي نه یوازې په پنډیالې کې بلکې د محمدو په دویزو او تر د امبار پورې ماشومان هم چچري. د افتخار خان په خبره خلک زیاتره په خپلو پیسو دوایان راغواړي خو د دوایانو ملاوېدل هم مشکله وي. نو ده غوښتل چې د صحت محکمه باید سرکاري دوایان راوړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د وړیا لمرینې برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د شمسي شیشو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برېښنا ورکولو قیمت کمېدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسي شیشو د مالیې لګولو راپورونه ردوي او اعلی وزیر وایي چې بېوزله کورنیو ته به وړیا لمرینه برېښنا یا بجلی ورکوي. انیس اجمل په دې اړه تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د شمسي شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسي شیشو په ذریعه د پیدا شوې اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکول له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پیښور کې انجینیر زاکر بیټانی چې د شمسي شیشو کاروبار کوي د مه په نهشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسي برېښنا کاروبار ښه کولو او ولسته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پتا لګي مې به ټیکس په لګي خو په باندې نت میټرینګ باندې بجټ کې ټیکس لګي نت میټرینګ آغی کنه چې لګا په خبر کې دا کم پوش ایریاز دي کنه ال تمنګ دا ریورس میټرینګ ول سسټم لګو کنه برا سوګر پیدل لګو او لاندې او تمنګ انورټر لګو او هغه چې کم دی بیا مونږ هغه خپل میټر چې کم هغه وړي ول خپل میټر لګولي ا دې مونږ لری کو او دې تمنګ شین میټر لګو کنه هغه ډے ټایم چې کم جنریشن کیږي هغه گریڈ ته بجلی ځي کنه نو گورنمنٹ هغه چې کم دی یو خود هغه ریټونه کم کړو مخې مونږ 22 روپے باندې پر واټ غشتلو
چینائی بیٹریو خرسیدو دا واسو رستو د دوی کاروبار ډیر خراب شوه.
سولر پینل ہو رہا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی شورو دے ابھی وہی چیئر چینا راغلی دی او مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کوونکی د خبرې په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شاوخوا 500,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 200,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیالې تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه ولسته لمریزې شیشې بیټریانې او ځینې نور برقي آلات په قسطونو ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام UNDP په مرسته کیږي. د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسي انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کوي ولو داغه د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمې پالیسی نه لري او وستر بلې په هواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډینګ زیاتیږي. نوموړي زیاته کړې وه د ستونزې اله هواري دی شي چې حکومت ولس ته په شمسي برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20s پر سر کې کارونه شو ایو جنا 2008-10 کې سره یو انتهایی خال لوډ شیډینګ رالو تاسو فرض کا یو کیلو واټ وخت لیکنه جی دا د ورځې تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي نو که صفر فرض کا 10 یونټ 10 کیلو واټ نه ګولي نو کی پی زومه چې کم کړی دي هغه تقریبا جی 40 یونټس اون اوریج ګرمه یخنه دا د ورځې دا بجلی پیداواری زومه گریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دی ود لوڈ شیڈنگ چکم دی کنا جی 25-26,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کڑے ہو اس دا جی دا ڈیفرنس چکم دی کنا جی دا صرف صرف تا سر ایئر کنڈیشننگ او دا چینج لوڈ دے ہے
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت ولس ته د وړیا شمسي شیشو ورکولو سره پلان لري او کنه په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتي خونې لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه پختل نو د مصرفیت له وجې ټلیفون اوچت نه کړ خو په موبایل پیغام کې راته یواسي دومره الیکل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د مې اتیشتما په سوابې کې یوه جلسه ته ویلي چې دوی به بے وسله کورنۍ او ته وړیا شمسي شیشې ورکوي.
خلو شیډینګ په والے باندې خالی کجم جی باندې زمي لاړیا خالی کدا یو بٹن ما بند کو نیم پاکستان ما باندې ته پاکستان حالات ٹھیک ندی موږ دا خبره منو موږ با خپل کسان ہوتا کم کسان غربت لا وجا بیروزګاری لا وجا بل نشي ورکا والے زبا سولر ورکا مازه حکومت به ورکي
د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي د نومبر په 28مه په خپل ویب پاڼه په یو ريپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ اورګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسي شیشو لګولو سره سالانه 870 ملیون روپے بچت کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه، 1000 صحت مرکزونه او 1000 جماعتونو ته شمسي برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
زمږه غلم مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو تاسو پام را ګرځوم چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې ایرانی او سرحدي ځواکونو پر هغه گاډي ډزې کړې دي چې پکې پاکستانی وګړي سپارول. اسوسییټډ پریس اژانس نن د پولیسو په حواله ویلي دي چې په پرونی پېښه کې 4 پاکستانیان وژل شوي او 2 ژوبل دي. پولیسو ویلي دي چې پېښه له سرحدي کلی ماشکل سره نږدې شوې ده. یو ځایي چارواکي صاحبزاده اسفند اژانس ته ویلي دي چې تر اوسه معلومه نه ده چې ایرانی او سرحدي ځواکونو ولې ډزې کړې دي. تهران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول د پېښې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د ایران او پاکستان پولیسو ساتونکو ځواکونو د قاچاق کوونکو سختري جوړلو د غړو د نیولو دعوی کړې دي. د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو کارکونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړې دي. په پېښور کې د مظاهره ګډونوالو پرون مشال راډیو چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالی کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. د خیبر پښتونخوا د مالی او قانون چارو وزیر آفتاب عالم د مې پر 23مه د نوي مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبريالان ته ویلي ول چې وار لمخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو تنخواګان به نورې هم زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل حنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر وو په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو باس وکړ. د چارواکو دا ملاقات پر داسې محل کړی دی چې ټاکل شوی یو میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوی دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې هیواد د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزې د کمزوري کولو لپاره یې کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلینډ کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زلنسکی بیگا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسیا پر مشرانو فشار راوړي او دغه په وینا په ښکارا یو شمیر هیوادونه په بې ثباته کولو ګواخي. نوموړي ویل دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده.
د مهم خبرونو لندیزمو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کوي او تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. سویډن چې په ورستیو کې د ناتو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی له اوکران سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللي الوتکې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه د اوکران پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی. اوکراني چارواکي وایي چې په پرونی حملو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوري راکوي.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بسته اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللي اکتشافي رادار الوتکې هم شامل دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 3.3 میلیارد سویډني کرونو چې 1.3 میلیارد ډالر کېږي د دغه پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 14مه مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړه برخمنې شي. سٹاکهولم د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارډ کورونو چې 4.1 میلیارډ ډالر کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه یې له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالر او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین پر شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایان حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرونونو چې پر میکلایف، کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 4 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرونونه راغورځولي دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکیه رسنیو د راپورونو لمخ کې د ولسمشر جب طيب اردوغان دا فرمان د جون له لومړي نیټې څخه عملي کیږي. سرچینه وایي چې د انقره دا اقدام هغه افغانان اغیزمنولای سي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي. په دې نور حال نوریاس نوري په خپل راپور کې راکوي.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلي صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکي او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې 3 کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصباح اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغیزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې شاید اوس هم د یو لوی مولوي یا په یو بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
شاید
توجیه شده باشه. ممکن ماکسیمم دیگه د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو روسه د افغانستان یو زیات شمیر سیاسون جهادي مشران او د پخوانی ملي شورا غړي ترکیه ته ولاړل چې یو شمیر د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورتونه لري. دا چې دغه افغانان بل څه ډول برخلیک سره مخامخ شي ښاغلي مزبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نور په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوي افغانستان ته په روسي سفر کړی. طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې، خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدل شوی. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډلې صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمیرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمیر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د می تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري او زو کوارت ده. د خیبر پښتونخوا د کوارت د افغان کډوالو د کیمپ اوسیدونکو وایي چې ماشومان یې په تعلیمي بهیر کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي د ګمکول دریم نمبر کیمپ د ابتدایي زده کړو ښوونځی تر 900 زیات شاګردان لري، خو پکې کافي خونې نشته. ځای مشران وای چې په ښوونځي کې د نوو ټولګیو جوړېدو چارې پیل شوي وي خو بشپړې نسوې. د افغان کډوالو د تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وای چې د مځکې مالک د تعمیراتي چارو مخه ونیوله. اخو د افغان کډوالو چارو انسامي چارواکي وای چې عدالت ورته په ودانۍ کې د خونو جوړولو اجازه ورکړي او ژر به کار پیل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ممتاز بنگش را کوي.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 900 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمی دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې UNHCR 4 کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوی نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، د کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې ویجانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ لسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه یې د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شفټونه دوی د مجبورې دي وجنه او د جوړکړې دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پورې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د 3 کلسونه سبې 3 بيګي وي، خو هغه کې بیا کسان چې د کنه زخډیر دي.
آیډي نوې سازمان د افغان کډوالو مشمانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړیږي چې لوجه مشمانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاګې کې پاګې کې
هغه کوم بیا لن ان راضی فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کوم لیگل سیل دی کمشنریټ هغه ته دې التنا مطلب ریکوست کوي چې موږ راځي تاسو خالی کړئ.
بلخ کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښته مشارې دوی ته ویلي ځای عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 2024 25 مالی کال پر بودیجې بحث دوام لري او پرون د وزارتونو لپاره د پیسو بیلولو پر عمل خبرې پیل شوې. د مخالفو ګوندونو غړو د پلانونو او پرمختیايي چارو د وزارت پر بودیجې نیوکې کړې دي. وایي چې پکې زیات پام د اعلی وزیر او نور وزیرانو سیمو ته سوی دی. د بنو د ځوني خیلو استازي ویل چې په جنوبي ضلعو او شمالي وزیرستان کې تیل او ګیس موندل شوي، خو د هغو سیمو ولسته ګټه نه رسي او په بجټ کې هم له پامه غورځول شوي دي. خو د مالیه وزیر اسمبلی ته ویل چې د طبیعي زیرمو چارې له وفاق سره دي او ورڅخه د اخیستو هڅه کوي. غلام غوث د پلانونو او پرمختیايي چارو وزارت پر بودیجې د بحث په اړه رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په وړاندې کړې شوې بجټ د عمومي بحث وروسته اوس د مئی د 29 نیټې نه د یوې صوبایي محکمې لپاره د مالی پنګو د منظورولو عمل پیل شو. تیره ورځ د پختونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ د محکمې د کار چلولو لپاره د مالی پنګو د منظورولو د عمل پر مهال د حزبي اختلاف زیاتو غړو او د حکومت زینو غړو په خپلو سرګندونو کې وویل چې د بجټ په پلان کولو کې زینو لری پرتو جنوبی ضلعو، قبایلي ضلعو، د ملکن ډیویژن بردیر او کوزدیر ته سمه پاملرنه نه ده شوې او په بجټ کې د اعلی وزیر او نورو صوبایي وزیرانو ضلعو ته په پرمختیايي بودیجه کې زیاته پاملرنه شوې ده. په دغه اړه په اسمبلی کې د خپلو سرګندونو وروستو د بنو د جانیخیلو د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په جنوبي ضلعو او قبایلي ضلعو کې لوی لوی ذخیرونه تیل او ګیس راوتل پیل شوي، ولې د دوی د سیمو لپاره په بجټ کې د پرمختګ د پام وړ پروګرامونه نشته.
د بجټ چې کوم دی داسې صرف په فرضي تخمینو باندې لګیا دی. ما په دې فلور آف دی هاوس باندې د وزیرستان د خبر اوچته کړه چې هلته کې زمونږ ګیس دریافت شوی دی او په ډېر غټ په لویه پیمانه باندې اوچت دریافت شوی دی. دا هغه سره سره لکه مروت کې زمونږ د ایف آر چې کومه علاقه ده د بیټنو والا هلته کې هم د ګیس ذخیر پخو ګڼ تعداد باندې اخیستې وی دي. نو دا هغه نه پایپ لاین ډایرک روان دی پنجاب ته. نو هغه د پاره پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ څه کار کړی دی او څه پدې باندې هغه شوی دی. هغه دوی سره د دې جواب نشته. ګورنمنټ سره مونږه دوی نه د هر څه جواب غواړو چې مونږه ته دا جواب راکې، ځکه چې یو کمتی راځي هغه علاقې کې اکسپلوریشن کوي، هغه دریافت کوي، نو په هغه دریافت باندې دوی هغه علاقې والو ته بس ورکوي. ما خو چې سونه کتاب وکتو نو په هوا کې منصوبې دي، ایسا په عملی اقدام نشته. کومګه د موټروي خبر او کو جنوبی عدالت د غیر نه به فائدہ رسی. دا خو د زوړ ګورنمنت نه منصوبه روانه ده. غټه خبره خو د دوی د خپل سی آر بی سی چشم لفټ رائټ کینال خبره ده چې هغه ته دوی په بجټ کې ویلي چې مونږ د 10 ارب روپیه خې دي او لوکیشن وګورنه 2 ارب روپیه دي. نو دا په 10 ارب او په 2 ارب باندې جوړیږي.
د عدنان وزیر د سرګندونو په جواب کې د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل چې د تیل او ګیس په وسایلو انتظامی اختیار د وفاقي حکومت دی، خو دوی به هڅه کوي چې د مرکزه د وسایلو د ګټي ټولي پیسې او بقایاجات ترلاسه کړي. د مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي صوبیا شاهد چې د دیر د سیمې سره تعلق لري غونډې ته په وینا کې وویل چې په بجټ کې د ډیرا اسماعیل خان د موټروی ترڅنګ د دیر د موټروی ذکر شوی، خو دستاویزات ښایي چې په بجټ کې د دې لپاره مالی پانګه نه ده مختص شوی.
وایټ پیپر کې چې کم دی پیج نمبر 39 سلسله نمبر 4 باندې لیکل دي چې د دیر موټروی دی ری فیزیبلټی وشي او د ڈی آئی خان دی انٹنڈر شی دا سراسری زیادے دے، چونکہ زمونگا پا 2023 کی دا زمونگا دا دیر موٹر وے چکموا دے دا پارا چی دے پن مختص شوے وہ لگ بھگ 33 ملین روپے وے، اور اگر چکم دے بیا پا آگے کی لاسٹ ایئر 16 ملین روپے خرچ شوے موچ دی ویچ دا مونگا پا ایکوزیشن کی دا خرچ کری دی، نو کا چونکہ اگر پروس کنے بجٹ تا دوی چی اگر کم دوی پیش کڑے ہو پا ایڈی پی کی کم راوستی دی بیا تیا کمی 16 ملین روپے خوڑلے شوی دی، نو اس هغه خبر رشتہ دا ما دا پرون دوی نه سوال کړه دے او کنا دا اوس یو وچ مونږ ری فیزیبلٹی ورکاو دا رشتہ دا، نو د دې مونږ ته کلیریفیکیشن حکومت راکی خود سٹل پرونه ورزم 13 شوانه نه ورزم 13 شو زبر بار ته پوس کوم خو دې بار کی حکومت مالا هیڅ قسم جواب نه راکای.
خود حکومت سره تعلق لرونکي د بر دیر د اسمبلی غړي یامین خان مشال ریډیو ته وویل چې د دیر د دواړو ضلعو د اسمبلی غړي اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د ملاقات لپاره رابللی دي، او هغه هیله مند دی چې د دیر د موټروی په شمول د دیر د ترقیاتي منصوبو مسله به د بجټ د منظورولو نه وړاندې حل شي.
څنګه چې تاسو سوال وکړو د دیر بالا د موټروی په باره کې د مختلف پروجیکټ په باره کې، نو هم هغه شان ته کې ایکسپیکټیشن دیر بالا ته نه دی ورکړی شوی، کېدای شي سی ایم صاحب پلے باندھے نہیں فویا او کم زموں گا اداری یا غوت دا استخو زما درب نہ امید دے چې دا سی ایم صاحب زموں دا لور او دا فر ایم پی ایز ملاقات دے ان شاء الله ز امید لرم درب نہ او دا سی ایم نہ دا تم لرم چې دا دیر بالا سمر پروجیکٹ اغه دا ایڈی فائن استلی، نو ان شاء الله دا با ان شی دا خیر اسا دا دیر موٹر وے چې کم دے، نو ان شاء الله اغه خوب الریڈی فیزیبلٹی رپورٹ شوی لري سروي شوی دی هر یو شی شوی
دستاویزات خای چې دا ترقیاتی کارونو لپاره په بجټ کې 413 ارب روپی خودلې شوې دي چې پکې د قبایلی ضلعو پرمختیایي منصوبې او د بهرنیو مرستو یا بهرنیو قرضو ترقیاتی منصوبې او وفاقي منصوبې هم شامل دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري او تاسو پام د ځین نور راپورونو پر لور راګرځوم، او دا راپورونه د تعلیم او ادب اړه دي. تیر ورځ د پېښور د جنالا کالج د کوونکو د نرشزیانو د حقونو او هغوی ته په ټولنه کې د بنیادی اسانتیاو د ورکولو په اړه مطالعاتي ناسته وکړه. د ناست ګډونوالو ویل چې د نرشزیانو د ژوند له بنیادی اسانتیاو او حقونو محروم دي. هغوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې د نرشزیانو د حقونو خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې واوري.
د مئی په 9مه د پېښور د جنالا کالج د کوونکو د نرخزیانو د حقونو او هغوی ته په معاشره کې د ورپېښه ستونزو او پوهاوي په اړه د سټډي سرکل تابع کړې وه. غونډې ته وینا کوونکو وویل چې باید حکومت ته د نرخزیانو د اساسي بشري حقونو پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د نرخزیان د حقونو لپاره کارکوونکي نرخزی میګول مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې نرخزیان ته د تعلیم، وراثت او ملازمت به شمول ځینی نور بنیادی حقوقو ته لاسرسنه نشته.
د مین مطلب چې کوم زمونږ د هیستوري سرکل هغه دا و چې مونږ هغه سره انفیکشن کو چې کوم د هغه په مایند کې چې کوم د ترانزینډر حواله سره چې کوم نیگیټیویټی دی هغه ختم شي. ولې اکثر خلک وایي چې ترانزینډر صرف چې کوم دی هغه یا بیگینګ کې یا ډانسینګ کې یا نو البته په هر وخت مخه کې دا چې ترانزینډر څنګه دی چې کوم های کوالیفایډ دی خو د جابس نشته. حکومت کا دو کوټا مختص کړم دی هغه کې هم هغه ترانزینډر راځي چې سره ایکس کارډ دی او ډېر کم داسې ترانزینډرز کې په تو مخه کې دي چې هغه سره داسې د فیسیلټیز اویلیبل دي.
په کال 2013 کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقوقو او ساتنې قانون جوړ شوی چې پکې د طبي بورډ لموینې په شرط په شناختی کارډونو او نور قانوني اسنادو کې نرخزیانو د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ. خو په 2013 کال کې وفاقي شری عدالت د نرخزیان لپاره په شناختی کارډونو کې په خپل خوخه د جنس ټاکلو اجازه ناقانونه کار وباله. غونډه کې شریک د جنالا کالج د کونکي شاخان مشال ریډیو ته ویل چې نرخزیان زموږ د معاشري برخه ده، باید عام ولست هم د نرخزیانو سره چلن سم وساتي.
دا هم انسانان دي، دا هم حقوق لري او دا حقوق چې کوم دي نو دا دي ته ورکول ضروری دي، څنګه چې د یو عام میل یا فیمیل فنډامنٹل رائټس وی. دا قسمه اکټیویټیز چې کوم دي نو دا د عوامو کې او بیا د خلکو په ذهنونو کې دا اویرنس پیلاوي چې هغوی دا وګڼي چې دا هم انسان دی او د دوی هم د ژوند تیرولو لپاره د څه ضرورتو یا د معاشه کې د ژوند تیري نو د څه سټینډینګ دی او د هغه حساب سره عزت ورکول او د رائټس ریکګنایز کول دا هم ډیر ضروری او مهم دی.
دا غونډه تابعه کوونکي اوس د کوونکي مین الله کونډي مشال ریډیو ته ویل چې د غونډې مقصد یې د کوونکي د نرخزیانو د حقوقو په اړه خبرول او مرسته کول وو.
خو سیشن او شو داسې پکړ دي چې دا سیشن ووشي او سوسایټي کې داسې سیشن پکړ دي چې دا په سوسایټي کې ډېر بدلون نه غواړي. ولې چې یو سوسایټي کې هغه پورې بدلون نه راځي چې څو ورتال تاخې کې داسې سیشن اویرنس نه ارینج کړي. نو دا سپونټن به سبا مختلف ډپارټمنټس ته ځي، مختلف جابس ته به ځي، نو دی بلته د ترانزینډر خصوصي خیال ساتي.
د نرخزیان د حقوقو لپاره کارکونکو ترانزیکشن الاینس د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر اوسه په خیبر پختونخوا کې لسلو زیات نرخزیان وجدي شوي او له 2000 زیاتو نرخزیانو باندې د تشدد پیخي ریکارډ شوي او تر اوسه نرخزیانو د مړینې او تشدد په تور زیاتره کسانو ته سزاګانی نه دی اورول شوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري او تاسو پام د یو ادبي راپور پر لور غرزوم. د خیبر په لوړګي کې د پښتو د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری د مزار کلتوري وداني تر مرمت وروسته بیا پرانستل شوی ده. اوس د مزار مرمرین ګمبد لری شکاریا په فرهنګي مرکز کې د حمزه شینواری انزورونه هم لګیدل دي. ځای شاعرانو او لیکوالانو د وداني د مرمت او د شکلا چاري ستایل دي، خو حکومتي دارو غشتنه کوي چې د نور پښتنو شخصیتونو کار او زیار هم نوې نسل خبر کړي. فرهاد شینواری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امیر حمزه خان شینواری مزار ته راغلی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد یوسف مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې خوشاله دي چې دې مزار او کلتوري ودانۍ ته یو نوی ډیزاین یا شکل ورکړل شو.
د دې د تزینو آرش تزه ډیر د قدر په نظر ګورم او وایم چې خیبر پختونخوا حکومت باید چې داسې ثقافتي کارونه او دغه شانې د پښتو د ادب او ادب تعلق لرونکو خلکو ته توجه ورکړي چې د دوی باقیات د راتلونکو نسلونو لپاره محفوظ کړی شي.
پروفیسر ډاکټر محمد یوسف د حمزه شینواری په شاعرۍ، ژوند او فن باندې هم خپل خیالات څرګند کړل.
کله چې حمزه بابا ویلو چې لا خو تخیل د حمزه تت نه دی، چا ویل پښتو کې غزل چرته دی. د حمزه بابا په شاعرۍ کې رومانویت هم دی او تصوف هم دی، فلسفه او انسان دوستی هم په جوت نظر راځي او د اخوی د رومانویت عکاس او نظم جونګړه کم چې ډیرو خاغلو ویلې دا راځي چې یو جوړه کو جنگل په جنگل کې او دغه یو نظم داس یو نظم دی چې د رومانویت هغه تمام عناصر په دې کې موجود دي لکه چې خو وی چې عقلا د پوهې نه هم ستاده اوچت داس مقام ته رسیدلې ما او د دې غزل لومبه شعر رومانوی دی هغه داس دی چې د لسترګو پر وتلې ما اله د حضرت رسیدلې ما
د خبر زلی یو ځوان لیکوال حضرت علی پردی ویل چې په خوا به خلک یوازې د امیر حمزه خان شینواری مزار کتو او دعا ته راتلل خو اوس پکې لایبرری هم فعال کړل شو او د حمزه شینواری په شخصیت باندې پکې کتابونه هم لوستای شي
اوس خلکو ته سیلګرو ته د عقیدت مند ته د موقام ملوي چې د بابا تصنیف ګوري د غزل ګوري د ژوند په حواله سره چې کوم لټریچر پروت په لایبرری کې هغه هم دوه استفاده حاصلول شي حمزه بابا وای چې خپل ژبه او تهذیب ته چې شاکا ملګرتیا له هغه کام بجوندو نه کا اول خپل ژبه پس لنور ژبه به بنیاد امارت خو سمون نه کا
امیر حمزه خان شینواری په کال 1905 کې د خیبر ضلع په لنډ کوتل یا لوړګي کې زګیدل او په 1909 کې وفات شوای او په مزارې د کلتوري ودانی په لومړی وار په 2015 کې جوړه شوې وه چې اوس پکې یو وار بیا د مرمت او ښکلا کار وکړل شو فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خبر کده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سروسی له خبری نړۍ سره پاتې شي